په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې څه پرمختګونه شوي؟ آیا د هغه هیواد جمهوریت پیاوړی شوی او که څنګه؟ په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د نه ودې لاملونه څه دي؟ په تیرو 14 کلونو کې د بشري حقونو حالت ښه والي لپاره څه شوي؟ د ښځو د حقونو خوندیتوب په لار کې څه لاسته راوړنې شته؟ او په کلیو او ولسوالیو کې د ښځو د تعلیم او صحت په برخه کې څه نیمګړتیاوې دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د 2014 زیږیز کال په پای کې نړیوالو ځواکونو د یوې غونډې له لارې په رسمي ډول خپل 14 کلن جنګي ماموریت پای ته ورساوه. اوس د افغانستان د امنیت ټولې چارې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره دي. په 2001 زیږیز کال کې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د وسلوالو او سخت دریځۍ پر ضد جګړه پیل کړه، نو د بون د لومړۍ کانفرانس تر مخه یې هلته د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه هم پیل کړل. د جرمنی د بون کانفرانس له پریکړو سره سم د افغانستان نوی اساسي قانون جوړ شو. د انتخاباتو له لارې ولسمشر او د پارلمان غړي وټاکل شول او بیلابیلې ادارې جوړې شوې، خو امنیتي ستونزې تر ننه هوارې نه شوې. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې موږ له امنیتي مسئلو علاوه د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې څېړلې دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي تر ټولو لوی کار هغه وشو چې د افغانستان په نوي اساسي قانون کې د هیواد د وګړو د بنیادي حقونو خوندیتوب ضمانت ورکړل شو، او بل دا چې اوس په افغانستان کې د زور پر ځای خلک د انتخاباتو له لارې دولتي څوکۍ ترلاسه کوي.
لومړی هغه ضمانتونه دي چې په اساسي قانون کې د اتباعو د حقوقو او بشري حقوقو په مورد کې ورکول شوي دي، او ټول اسناد د بشر د حقوقو اعلان یا د میثاقونه په اساسي قانون کې یادوري سوی ده، او د هغوی ملاتړ شوی دي چې په نورو قوانینو کې به هغه درجېږي چې خپله دا لویه لاسته راوړنه ده. موږ اوس ډېر کم خلک دولتي واکي په زور نیسي، بلکې د انتخاباتو پروسې ته متیقین دي. په لومړي ځل د ولسمشري انتخابات وسول سربېره پر ټولو نامدریو بیا هم د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړه یو رئیس جمهوري اعلان شو او دوی خپل په ملک سیاسي جوړجاړه وای کړي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانستان په نړیوال سیاست کې یوازې پاتې و، او پرته له درو هیوادونو له نورو هغو سره یې اړیکې نه لرل. یونس فکر وایي په تیرو 14 کلونو کې د نورو پرمختګونو په ګډون افغانستان یو ځل بیا د نړیوال سیاست برخوال شو.
موږ د بین الملي سیاست په عراق کې قرار ونیو، بین الملي دوستانو پیدا کړل، د هغه رقم په اقتصادي چارو کې پیشرفت وشو، لارې سړکونه جوړ شو، افغانستان د فابریکو خاوند شو، برق مو ډېر پیدا کړي. که څه هم غواړي دا چې د بلې خوا څخه اقتصادي انکشاف پیسه مو کتل، د ګالر پشتوانه ده ورسره با اعتباره شول، ډېر کم نقصان یې کړی دي.
فکر وایي په افغانستان کې بېلابېل قانوني بنسټونه جوړ شول، لکه د درغلۍ پر ضد د نظارت اداره وغیره.
قانوني بنسټونه جوړ شول، اوس د بشر پر حقوقو باندې د نظارت کمیسیون دی، مکتفي کمیسیون دی، د فساد پر ضد دی. که څنګه په خپل په وظایف او دندو په اجرا کې مشکلات لري، ولې د داسې بنسټونو جوړېدل که نن وي او سبا وي د عامه ذهنیت د بیداری دپاره د حقوقو
د یونس فکور په اند په افغانستان کې نوي سیاسي ګوندونه جوړ شول او ډیموکراسي وده ومنده.
بل لوی دستاور دا دی چې موږ ډیموکراسي په سیاست کې انکشاف ورکړي. د ستونزو سره سره سیاسي ګوندونه بې له کوم ملحوظاتو جوړ شو، آزاد شو، که څه هم قوانین داسې نه دي چې د هغوی د ودې سبب شي.
لا یونس فکور مې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د نه ودې اسباب څه دي. دا وایي هلته حکومت او دولتي ادارو د سیاسي ګوندونو د ودې لپاره قوانین جوړ نه کړل.
او بازي په اوبو کې زده کیږي، او هیچا د پلار د نکته د ذاته ډیموکراسي نه ده زده کړې. او په غربي نړۍ کې هغه تاسې وینو ډیموکراسي د وینو او اوبو او جنګونو څخه راولاړه کړله، او زده یې کړله، او کرا کرا پاخه شول، او دې مرحلې ته ورسېدل. زموږ په ټولنه کې پخواني رئیس جمهور کرزي او دغه رقم زموږ پارلمان د سیاسي واقعي ګوندونو مخه کوم چې په اساسي قانون کې دي چې دوی باید د ارزښتونو پروګرامونو درلودونکي وي، نظامي ډلې ټپلې ونه لري، د خارج سره رابطه ونه لري، او د بلې خوا څخه د قوم، مذهب، سیمې پر اساس جوړ نه شي، چې دوی دې ته مرسته ونه رسول. قوانین یې داسې پاس نه کړل چې ګوندونه رشد وکړي او داسې نظارت بنسټونه یې پر جوړ نه کړل چې د دوی سره مرسته وکړي چې خپل ترکیب خپل پروګرامونه د اساسي قانون پر اساس اصلاح کړي. دوی په دې کې تاوان لیده. نو ځکه زه وایم دا د افغانستان خلک او زموږ کلتور نه دی چې سیاسي ګوندونو ته وده ورنه کړو. دا د دولت او د تقنینی قواو نه مرسته وه چې موږ دغه حالت ته رسېدلي یو چې سیاسي ګوندونو مو وده نه ده کړې.
د سیاسي چارو پوه په افغانستان کې د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو د پرمختګ فعال یونس فکور زیاتوي، اوس هم په افغانستان کې ځینې محدودیتونه شته خو مطبوعاتو او رسنیو ډېره وده وکړه.
مطبوعاتو په بخش کې په دې دیارلس کالو کې افغانستان د بین الملي ټولنې په مرسته ډېر انکشاف وکړي، وده یې وکړل. سربېره په دې چې موږ اوس هم مشکلات ورته شته چې ځینې دولتي چارواکي کله کله د خپل بندیزونه لګوي، اطلاعات نه ورکوي رسنیو ته. دا اوس د اطلاعاتو د ورکولو قانون لاس څوک عام په جنجالو کې دي. ولې بیا هم خصوصي سکتور په خبر رسنیو کې او مطبوعاتو کې ښه وده وکړه؟ ښه ځای نیولی تلویزیونونو، راډیوګانو، اخبار، مجلې.
نړیوال ټولنې او نړیوالو ادارو په خپلو بېلابېلو رپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او په تېرو دیارلسو کلونو کې د هغوی د حقونو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړې دي. د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي نو په تېرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
د پالیسۍ د لیوندر د افغانستان د اساسي قانون د نیولې تر افغانستان کابینې پورې، تر افغانستان پارلمان پورې، د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري، د ښځو ونډه په دولت کې، د ښځو ونډه په مدني ټولنه کې، د ښځو ونډه په رسنیو کې، د ښځو ونډه په تجارت کې، په اقتصاد بخش کې، پالی تحصیلاتو کې. زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو، هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو عملي پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري عملي پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هم چنان هغه مدني لدی او کوم اتحادی او گروپونه چې د ښځو د لپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامه ته مطابقت ورکړي.
افغانستان د ښځو شبکې مشروای په نړیواله توګه افغانستان د ښځو لپاره ځنې تړونونه او کنوینشنونه لاسلیک کړي دي.
دغه لاسته راوړل اساس موږ کولای شو چې خپل اساسي قانون وایو او هم چې د بل طرف هغه بین المللي کنوینشنونه چې افغانستان د یو دولت په صفت نړیوالې ټولنې سره تایید کړی دی، لکه د امنیت قطعنامه 1950 چې هغه افغانستان دولت فعلاً په عملي پلان باندې کار کوي چې هغه اساساً په دنیا کې هغې ته مدر ډاکیومنت یا یو مورنی سند وایي چې هغه د ښځو په ونډه په مختلف سکتورونو کې ښځو ته اجازه ورکوي، یا یو تسهیل کرده ده یا اکدوی اساس ده. چه ده دیب خاطر تدل ده یادواری کهوم چه جنرائیوال طوله ده چون اغوی هم ضرورت داری یاو ابزار تا چه وشی کوله چه ده افغانستان دولت سره کمکو کی او ده بین المللی قطعنامه یا دور قانونی ده چه افغانستان لکه سیدا ده خشونت یا ده تاوتریخوال ده محوه کنوینسیون د ښځو د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر یوازینی فزیکل یا لاسته راوړنه چې د افغانستان دولت او د نړیوالې ټولنې په حمایت سره موږ لرو هغه قانون دی چې فعلا ډېر زیات کیسونه دي چې د هغې په اساس باندې ارزیابي کېږي یا
خو پر دې هر څه سربېره ساپۍ فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره هومره کار نه دی شوی څومره چې پکار وو، ځکه چې د ټولو کارونو توجه د ټول هیواد پر تله یوازې مرکزونو ته وه.
هغه ورځ چې په افغانستان کې باید کار شوی وای د ښځو لپاره هغه ورځ کار نه دی شوی. یعنی د په پالیسی لیول کې موږ ډېر شیان لرو مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو، که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، کاغه د زور په لیول باندې وو، موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی. او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل، هغوی ته موږ رسیدګي افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی. مګر موږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسیږي هغوی ته رسیدګي زنده کړی.
د بېلابېلو نړیوالو رپورټونو په اساس په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تېرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډېر بدلون راغلی دی، او دا چې د افغانستان اصلي کلتور او فرهنګ هېڅکله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله، خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلک او روشن فکر خلک او هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیارلس کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې په دوست په سله، مګر زه به دغومره وایم چې چون زه مشخص یو اساس یا سټیټیسټیکس یا نمبر ځان سره نه لرم، مګر د هغه دید ده چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په 34 ولایاتو کې زموږ اعضاوې دي، او موږ فکر کوو چې تقریبا د 30 نه نیولې تر 50 لا 40% خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جوړې مکاتبو ته ولیږي، په وړکتوب کې دیو باید ودونه ولیږي. د دیو هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نه وو.
ساپۍ وایي دیارلس کاله مخکې په کلیو کې ښځو خپلې لوڼه ښوونځي ته یا نه استولې او یا یې د هغوی د تعلیم اسانتیاوې نه لرلې، خو اوس ډېرې میندې خپلې لوڼه سکولونو ته استوي.
موږ ضرورت لرو، وخت ته نور هم ضرورت لرو، ولې کار شوی دی، نتیجه موږ لیدلې دی، موږ په ارتباط کې یو چې کله ولایاتو ته ځو. فرض مثال یوه ښځه ده چې موږ ګورو چې دیارلس کاله مخکې هغه یو ښځه وه چې ټول لورګانې په کور کې وې. اگر چې ته نن وګورې د هغې ښځه د ګور به مکتب ته ځي، دولسم صنف کې ده، خپل لمسی به هغه ښځه ساتي، دا به غواړي د هغې د ګور یو معلمه شي. نو دغه خپله یو بدلون دی.
په افغانستان کې د ښځو د روغتیا په برخه کې هم ستونزې موجودې وې. د حسینې ساپۍ په خبره دا ستونزې اوس هم شته، خو حالات د تیرې څه د پاسې یوې لسیزې پرتله ډېر بدل شوي دي، او اوس په کلیو کې هم روغتیایي اسانتیاوې تر څه حده موجودې دي، خو د ښځو د لویو صحي مسئلو د تشخیص او درملنې لپاره د ټول هیواد په کچ نیمګړتیاوې موجودې دي.
د صحت په سکتور کې کار شوی دی، ولې چې موږ تقریبا فعلاً زه فکر کوم 3000 یا څه باندې 3000 قابلې لرو په ولایاتو کې، مګر هغه هم کافي نه دی ښځو ته، ولې چې موږ یو مشخص احصایه نه لرو چې څومره ښځې په کوم سمت کې یا په کوم ولایت کې موږ څومره ښځې لرو، او دغه قابلې چې مثلا موږ لرو هر قابله څومره ښځو ته رسیدګي کولی شو، موږ یو مشخص میکانیزم یا یو مشخص سند په لاس کې نه لرو، او بدون د دې نه مثلا هغه ښځو سره چې موږ په ارتباط کې یو دغه تعداد چې موږ لرو دغه کافي نه دي زموږ ټول نفوس ته. یو ډېره مهمه خبره چې ده د ښځو د سینې سرطان بخش دی چې هغې کې شبکه او نورې ښځې سږکال موږ یو کمپاین هم لرل چې اصلا په افغانستان کې موږ د دې د تشخیص دپاره یو مرکز نه لرو چې حد اقل یو مرکز وي چې هلته یې موږ وشو کولی چې دغه تشخیص کړو چې دغه ښځې د دې د اثره یا د منځ ځي یا دا تکلیف لري، یا څوک مثلا اقتصادي امکانات ټولو سره نشته دی، یو څوک یو ښځه بیچاره په ولایت کې دغه دغه د لاسه دا د منځ ځي، مګر هغه په دې خبره نه پوهېږي. په صحت بخش کې
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې تاسو اوریدل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو ژوند بدل شوی دی، او د هیواد په کچه د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو دود او ارزښتونو هم ځای پیدا کړی دی. دا مو هم اوریدل چې پر ډیرو ننګورو سربیره د ښځو او د هغوی د حقونو لپاره کار شوی، خو اوس هم نیمګړتیاوې موجودې دي. البته پر ټولو لاسته راوړنو سربیره په افغانستان کې له تیرو 14 کلونو راهیسې د امنیت، خراب اقتصاد او اداري فساد مشکلات موجود دي. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې نا امني، خراب اقتصاد او درغلي په څه ډول جمهوریت، جمهوري ارزښتونه، بشري او د ښځو حقونه اغیزمنوي. نو بل او نوی بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت